د جابر خطاب هم کېدل شي، نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نه شي کولی یا نه شي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چا ته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا دې هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډاري کې چې موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکا نه شي کولی، نو ما ته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر دا نه شي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سر سده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې بچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویشې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی. یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورته څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دا محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک زنده حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غور نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځ ته راتللی شي او منځ ته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لوی لوی فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط کورونو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یو ستونز چې تاسو ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار دروخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضی، یا به خپل مرسته در سره وکړي او لغه مو مخلص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګل زده کړه کوم، له خپلې زده کړې مصروف یو. اوس خو لږ اواره ښه شوې ده، ژمی کې به منګل هغه ته راتلو. منګ به خپل یخ دومره نه ده خو منګ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېری ماشومان انجونی هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناسته؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونی هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي، او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروله، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سې. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړ، او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومه؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینو نیو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخشول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واختر سلو پور یو نیم سلو پور یو ان سی ورو پرو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مونږ دې ته تشویقول، والدین مونږ دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول مونږ دوی ته مونږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتې کې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده. دا په لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس تر راځي او دا لومړی ځل ده سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه. نو هغه هم دې روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پی، نو هغه بیا هغه درس نه بخي پوهیږي، نو یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریکی په غنه پوهیږي. به تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي. او بیا سې کله دورسنه د پاره‌ریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چاځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی؟
تر اوسه پورې هم د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زم نه لرو ورته، نو د آزاد فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لز سپوندون درځم دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم تخپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم
استاسو له تجربه څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي لز دکړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کوي یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټول برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل شي هضم سرعت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوی منرالونه جوړوي نور برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي خو دا سیستم د نور سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي کله چې سیستمونه سره ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي خو کچيري یو سیستم په دوه سیستمونو کې پالچ او یا لمن زولار سی نو نور سیستمونه خود به خود کار پیژدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي کله دې سیستمونه څنګه یو هم کار و نه کړی نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلای او ژوندۍ موجود ژر یا ورسته خپل ژوند له لاسه ورکوي تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټول وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات، د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې بخون کې اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې بول ولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوي کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لمرنیو ژوندیو موجوداتو لډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دی او ځینې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیر نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سار کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په دروغجنو پښو حرکت کوي درواغجن پشه سایتوپلازمی راوتلی جوړشتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بیلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ، د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نس ناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ، د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري. بیلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې میکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خپرونې ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمون د پار دو ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوه ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه یې دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لن هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي سدي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په وسر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي. دوی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دي، خو هډوکي ته په نسبت ډول سره نرم دي او دوی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک نیولې وو، ډېر کلک یې جوړ کړی وو. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودي، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلی به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي دلته ځینې مفاصل رامبنسته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي او په دوهم کې تاسو نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشتول کېدي او یا هم د لګنی خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي او بل په پراډه وسره شوریدونکو هډوکې دي هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکې دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت ورکولی سي د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي یو پندوس کې او کاسېته ورته بندونه دي او دوه چپراس ډوله بندونه دي کاسېته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکې د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکې یا د ورانه د یو اوږد هډوکې په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکې سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي یعنی هم مخته هم شاته او هم راسته او چپه بغل ته حرکت ورکولای شي د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی زکه چې د هډوکې دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسې ته ورته ساختمان لري او دوه هم چپراس ډوله بندونه دي تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای فقط د مخ خواته حرکت کولای شي
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
هله د چین ننني درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو د خدای په امان
ra por ta زړتي مړ بشم وی وی بیا راز شبي گولا دل وڑی پرندے وی کیا کرلا وی وی کیا کرلا لاج کی مکھ اپوایا پلاس کی دسرو گولو پونچے وی کیا